سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو مخ ښک د ساتي رادیو ناوړي ازادي رادیو اوس څلورش ساته خبرونه لري چې تاسو کولای شئ د سهار لښبګو د مخام د رښبګو په لندو څپو نونس یو شو 15 مترو او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځني څپا د لښبګ نویز مخ ښک ووري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملک وزارت ویانت ابتل کفار فاروق نن ویل چې په کابل کې یو شمېر خزي د دې لپاره نیولې چې اسلام حجاب نه مراد کړي د نیول شو خزو د شمېر په اړه د طالبانو دی بیان څه نه دی ویلي خو د خبرې وکړه شو د امرمنی به یا سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشی کیږي یا به قضایی ادارو ته معرفي کیږي وروسته تر دې چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې کابل ونیو دا لومړی ځل دی چې دوی په رسمي ډول د تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولې دي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له دغو کډوالو له خپل هیواد د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده اسلام آباد وایي چې څه باندې 1,000,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کیږي چې په افغانستان کې ژمی دی ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ وویل چې په روان ژمي کې به 15,000,000 او 2,000,000 افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي په بغداد کې د ایراني پلو وسلوالو په لوجستیکی مرکز باندې د هوای برید په ترڅ کې نن د دغو وسلوالو او قمندان وژل شوی دی د عراق هشد شبعی ملیشه چې په نوم د پوز ترولکی لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخي مرستیال مشتاق طیب السعدی چې په ابو تقوا مشهور د امریکای سرتیرو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی تر اوسه څرګندنه ده چې دا برید چا کړی دی او د ایران په کرمان کې د پرونیو 14 بتل او د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې دا 14 غندلې ده د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د 14 د قربانیان له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې 14 وشوي د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د دې 14 کې له 4 تر 15 پورې کسان وژل شوي او 240 نور ټپین شوی دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د طالب چارواکو یو پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اوس اسلام آباد کې یو 3 ورځې ناستې کوربه ده دا شی د دې ناستې هدف او د طالب چارواکو له ورتګ سره ارتباط څه دی وړاندې درځي په راپور کې وایي طالبانو منلی ده چې یو شمېر ښځې په کابل کې د سم حجاب نه اغوستو په تور نیولې دي دا چې د ښځې د کابل ښار په کومو سیمو کې نیول شوې دي وړاندې درځي په راپور کې وایي همدارنګ هلمند هم ورزو چې کوچیان د خپل سخت ژوند کیسې لري
دا کوچیان زغونه او د ساري او د ژوند روت د هلمند کوچیان لپاره
وړاندې بعد دغه کوچیانو د ژوند کیسې در سره شریکې کړو همدارنګ د پدیړه باندې چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګړي استازي د ټاکلو هر کله کړي د افغانستان لپاره په دې اړه هم درته جو زیات لرو او د چنن د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده په دې به هم درته یو پکې جو لرو او په دې کې به د دغه نابینایانو د ګونه در سره شریک کړو په دوی منی مې کې درته د ساتي اوریدونکو پروګرام ولرو نور مطلب مشته
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه به د خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو پسند بلخت قرباني د پاکستاني شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامي کې ویلي چې د دې درې ورځې ناشته ته له مهمو پلازمین څخه د پاکستان سفیران او نور ډیپلوماټان وربل شوې دي. تفصيل په دې راپور کې.
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځې ناشته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ناشته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان په دې ناشته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناشته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کیږي، خو تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي لیبو چې د دې ناستې مهمه موضوع بل افغانستان سره پر اړیکو بحث وی. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کوي طاهر خان په دې اړه وایي
افغانستان په یو مهمه موضوع کوي چې افغانستان خو د پاکستان لپاره اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنۍ کوم حالت نو ضرور به یو سوچ وی او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنۍ حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه رو باسي.
خغلی طاهر خان ویل افغانستان سره اړیکو او تعامل ته امنیتی نظر کتل کیږي او پاړې پریکړې د بهرنۍ چارو وزارت پر ځای پاوس کوي، خو نو موړې زیاتوي چې په دې ناسته کې به پاوس ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون د ناسته داسې محل جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والی مولا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او پرونی د پاکستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو لسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي، چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یو سازمان د پریکړه لیک ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره د اړیکو د څرنګوالي او زیاتوالي او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان ادغام هغه مهال ممکن دی چې دغه هیواد د خپلو نړیوالو مکلفیتونو له مخې عمل وکړي. خغلی میلر زیاته کړه
زموږ په اند د افغانستان په هکله د نړیوالو معاملو د همغږي کولو لپاره چې د پریکړه لیک اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي یو ځانګړی استازی باید ښه موقف ولري. همدارنګه موږ دا فکر کوو چې دا پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته ښه پیغام لیکي او ښیي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه درید څخه ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانستان یوازې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو په پوره کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي.
دا وایي دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو حکمونو او یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه اندېښمن دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه پریکړې افغان ټولنې ته نه جبرانېدونکی زیان رسوي او طالبان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو څخه لرې کوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه لیک تصویب کړ وویل چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د اضافي استازي ټاکل ضروری نه دي. په نامه کې دا شوی چې ځنګړو استازو نه یوازې د افغانستان او نړۍ په معاصر تاریخ کې کومه لانجه نه ده حل کړې، بلکې د طالبان حکومت په وینا د بهرنیو نسخو په پلي کولو سره یې حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبان حکومت تل دا کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه یې پوره کړي دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې د هوکړه لیک له مخې خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. اساقت ماریو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هڅه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په ملاتړ سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ادغام فشار راوړي او په دې برخه کې د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي.
محدودیت ها روی تعلیم دخترها، روی کار زنها، محدودیت ها فراگیر ساختن
د نجونو او ښځو پر وړاندې د زده کړو کار محدودیتونه او د ټول شموله ملي حکومت جوړول هغه څه دي چې طالبان یې تر پوښتنې لاندې راوستي. زه فکر کوم چې امریکا هڅه کوي د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره لاسلیک شوی تړون یو سم تړون و.
قناعت به ته کې ګویا توافقی کې با طالبا صورت گرفته بود یک توافق درست بوده.
د دوحې هوکړه لیک د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې په لاسلیک سره داسې انګېرل کېده چې طالبان به جګړه ودروي، له ټولو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کړي او معقل حکومت به جوړ شي، او داسې اټکل کېده چې د طالبانو کړنو کې د پخوا په پرتله بدلون راغلی او د ښځو او نجونو حقونو او فردي ازادۍ ته به احترام کېدی. خو د طالبانو حکومت تل د دوحې تړون د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
هلمندی کوچیان وای وچکالی او په هیواد کې د ټولنیز وضعیت لامله له سخت ستونزو سره مخ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه شوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی واکمنو چارواکو نړیوال سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړی دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا کوچانی زغونه او د تاری او د ژوند او د هلمندی کوچانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالی د تاری او د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې درې او څلور لري.
ما پسونه لرل، ما وشه لرل، هغه ځوان خو ځوان و اوس خدای ځوان د ولا کې څه خبره ده شه ما جه وساده شپه د بیګه کیس هغه ځوان خو شو پورته بولالو سالو وطن ته وشم خپل و کډم خپل و رمم خپل و خدای کدا وس یب دي لسور په قدرت لري یا پروزانه گټي یا په بسمن گټي یا خاری کوي
د افغانستان کوچان چې اوس له بې وسۍ سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلق بلل کېده او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد هم دغو کوچانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړی دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالی زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچان یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختلو او غزنی منطقه ته ناور څخه ختلو رمالداری وی رمیم وی وروره وڅ د ابوچکالی شو د در بدری سول ل وروره شای نه لرو می جبل ل ل وروره څوک د خاري مړي شو څوک څنګه شو څوک څنګه شو وز دا ډیر سرویس کور به مر دلته پراتو 15 می جو ولا کنه باندې برابر کی نست دام سر پناید په مول نو حکومت سر ګرځي نه دی مو سیوال سر ګرځي خدای در تناس یو مرست خلکو ته ورکی مرست شاین نه دراتی نو موږ دا یل نه روچ دا دولت کې دی موږ سره یو څه سر پنایو کی یو څه دی په موږ نظر وکي یا د شمیر کی یا دی وشي کی موږ څه وکړو در بدر یو خاک سره یو وروره
پټوله کې د دې ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته توجه زیات کړي او مرستې دې ورسره وکړي تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچانو دا غږ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو
لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسوه. د راپورونو پر اساس کوچیان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دې پورې تړلی وو.
ډاکټر وسلرو اچي خدای ورته پراته یو د سری ګرمي یوته دا د وشکالو یې شوی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په خبرګون کې یو شمېر افغانو فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانیستي لیک استولې دي. په لیک کې چې د بیلابیلو بنسټونو فعالان له خلاص لیک شوی په دني مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه دروځو ته په یو څرګندونې غیر مسؤلانه بل شوې دي او هغه د نجونو د زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تون بای ود څرګندونو په خبرګون یو شمېر افغان فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوترشټا پرانیستی لیک استولای دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 140 بیلابیلو فعالانو بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تون بای ود څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. د لیک یو شمېر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واویا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډیری راپورونه او څېړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته یې مخه کړې او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستي لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاری ازادي راډیو ته وویل،
ملل متحد باید اقدامات
ملګري ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړې توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو میرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګنده یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډیره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي،
واضح اقدام وکړي تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستي لیک کې د غشان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولای یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. د زده کړو په برخه یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې د زده کړو په برخه دوه نجونو بهار او ناجي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د دیني علومو زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدای هیڅکله نشي کولای چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
زه فکر کوم چې مدرسې نشي کولای د ښوونځي بدیل وګرځي، ځکه ښوونځي کې عصري علوم تدریسي او د دې ترڅنګ دینی مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا ته نه دینی مضامینو باندې ډېر فوکس دی، هلته هیڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
د نیوکې وروسته تر هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تون بای واده 13 دسمبر 2023 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي، د سګنګوسې شته چې په افغانستان کې نجونې په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پریښودل کیږي. وطنبای و همدارنګ ویلي وو، طالبان په هیڅ صورت د دې مدرسو د څارنې اجازه نه ورکوي او موږ نه پوهیږو چې هلته د څه شي لوست ورکول کیږي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم د طالبانو حکومت پرېکړه په دې اړه نه ده بدله شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جنوري 4مه د اپریل خط نابینانو لپاره ځانګړی خط نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر نابینان جونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نه هلي کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر استادان او هغه کسان چې لابینایانو سره مرسته کوي وایي چې د اپریل خط په مرسته زده کړې د نابینایانو په ژوند کې خورا اهمیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د جنوري څلورمه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسم الخط چې نبینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نبینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نبینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خوست په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکې او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
توسي نمي خط اونو مي فمن وقت وي اخه تهونو لمس مي کنن د
ستادي رسم خط للارې دوی په هيږي او کله چې دوی لمسوینو په هيږي چې څلي کل شي او څنګه باید ولولي. له همدې امله دا رسم خط خورا مهم دی او دا خط موږ سره مرسته کوي چې زده کوونکي پوکړو
کومک مي کنه ته شاګرد پر رسونه.
د دولسم ټولګي فارغه نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما دې د زو دوستم کې اهداف مې بوت کومه بتم
ما ډېری هېلې درلودي. زما موخه دا و چې پانتون ته لاړشم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم. همدغه شان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړي، خو راپی خو ستونزو او د پانتون رو لا تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولای خپل موخه ته ورسیږو.
یو بل برخه چې په افغانستان کې نابینا یا نوسته کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بیلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بیلابیلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نو شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړي دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کیږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي. دا ورځ د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول شوه. بریل د لویس بریل لخوا اختراع شوی و چې په ماشومتوب کې په یوه حادثه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. دې خط په نړۍ کې د میلیونونو نابینایانو او لږ بیناو خلکو لپاره په اسانۍ سره لیکل او لوستل ممکن کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د کابل پالویدیس کې لزګون افغان خزې اونجونه د حجاب نه اغوستلو په تور نیولې دي. د موضوع هغونجونو چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت د محتسبانو لور نیول شوی د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او نجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشتبرچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او نجونې په زور نیولې دي. دغه نجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشتبرچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشی کړه. یو شمیر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکي نن د پنځشنبې په ورځ هم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیس په سوسیمو کې زین انجونی نیولی چې د دوی په وینا وایي به حجاب دي. د کابل لویدیس کې انجونی هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه انجونی چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دی ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او انجونی یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهده چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشتبرچی سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګري مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ، همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو. طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلی سباون بی بی سی پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او نجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې به حجابۍ ته هڅولې، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او نجونې د هغوی د شرعي محرم غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي رادیو ته وویل
افغانی خزی د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې کړکېچن کیږي. موکیل لرو چې ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړې ګڼي ژر تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ لپاره راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډیر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې یې په تور په ډله ییز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو یادونه کوم چې د ساده رادیو خبرونه د سهار لښبګو د مخام ترشبګو د مخام لښبګو د سهار ترشبګو دوام لري. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق نویل چې په کابل کې یو شمیر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شوو ښځو د شمیر په اړه د طالبانو دی ویاند څنګه دی ویلي خو دا خبره یې وکړه چې د میرمنې یا بل سخت زمان تر کولو وروسته خوشي کیږي یا په قضایي ادارو ته معرفي کیږي. د نوړی ځل دی لکه چې طالبان وخت رسیدلی دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمیر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د بی اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر پترس کې ستر پینځل کو یو څلويخ زره ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوی. پاکستان د اکتوبر د میاشتې راهیسې د کډوال د ایستلو هڅې پیل کړې دي. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته ستول کیږي او استول روان دي چې په افغانستان کې ژمې دی. ګڼ کډوال د سرپناستون زلري او د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام تیرونه ویل چې روان ژمې کې به 15 میلیونه او 2 لک افغانان د خړو له نامنې سره مخامخ وي. د ایران حکومت په بخښنه سره د ایران په کرمان کې د پرنیو چادونو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې د چادونو غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د چادونو د قربانیان له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرونه د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چادونه وشي. ویل کېږي چې په دغه چادونو کې له 4 تر 15 کسان وژل شوي او تر 210 پکې ټپیان دي. او په بغداد کې د ایراني پلاو وسلوالو په لوجستیک مرکز باندې د هوایي بریټ پترڅ کې نن دغه وسلوالو یو قومندان وژل شوی دی. د عراق هچ شبای ملیشي چې په نوم د پوسټر ولکې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخي پرستیال مشتاق طيب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي تیریکون کې بریټ پترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا بریټ چا کړی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله الدین
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هر کلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه بسره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 ونې د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون لیوې محصله سریا خان سره غږیدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لانډا برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زاب منانی زید زابل ولایت شمول زده ول صالح ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی. د تیورې په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو. اوس هغه کار پرې شوی د چا کوم خراب هم ده کده ټول پاتې شوی ده. نو موږ په دامي وزارت څخه ولې شپ نه راځو دا هیله ده چې دا سره کورغه وی او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شي کوم مسول چارواکي وار و سلام
له کوم چې هم کاران جوړ روغ او سخت خبر نه کومر غوړت مرا پیل کړی وی ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمون ساده تاسو کوریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانون سره خلاف خبرې کوي هغه کړځي او کچنی موږ په کله کاغندو ځکه چې دا د دوی وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانون سره خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وی چې هغه دولتونه وی چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې پرسنټ هو پیژنې بلکې دا چې دغه کړي د سمې دي کړي چې اوس پرسنټ هو پیژنې دا پیچار او پتاوت لار خلاص کچره کې هم لار خلاص کړه خو کار به طالبان کوي ځمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سینماړی او نیوارک پرورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شاہد د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت د شار څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ په چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لیې نتون له کابله اوتي او زموږ د ناوړه اقتصاد طبي اقتصاد له امله نشي کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم. غواړم د چارواکو پورې ورسیږي او سهیلان ته اړوند ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي. یا ورته ورکړي تاکو ته ورکړي یا بدله چا ورته زیاته کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا د تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو د پاره چې هغه سره زنانې دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګوي چکن نه خوراکي نه چکا کې نه د اوداس کوم سعودیت ستانه د خوراک او چکا ستانه سرپناه ستان. نو خدای دې وکړي تاسو ته موږ بدرګه کوي ته شروکو ورسیږي. والسلام.
دل سوزي مل خوص ولې څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کومه لنجاسي پروبره پر تسوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی. نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي. حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سې تش لاس راهړي. خالی په تشو تورو کالو کې راهړي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغه سي په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک ورسره کیږي. دلته په وان کې د سه هدیری ګمنامه هدیری شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې به سرنوشت او به برخلیک پراته دي. همدغه شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ کوم نشته ده. نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلا د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښې دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرردم د ازادي راډیو ته پر له از خدای مر دړي اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه یو خو مرزان راته پراته دي پاکستان مونږ پرېږدي د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یو کمپیوټر ته سکره په شپږ سوه افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره دېرش زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی د یخوا سیلابونه دي د یخوا کاختې ده د یخوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي باره مو ایله کړي یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بیزي ایله کړي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزي راته مو وټي کړي لکه په تېر حکومت کې چې مو وټي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک یې لري هغه هم دوه زره افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته د هغې شه رالیږي ول نهمې درلودې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرومه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مریضان مو ډیر دي د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاته رسوو نو ډیر په مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام څه دا متر وزارت په لور سره وای چې موږ ته کلینیک راکړ وسی ایا تا نه غل ډیر ورن موږ راځي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ ته کلینیک سره پد ته کلیپ کې نو کته موږ پیغام ور سوی.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پر اړوند خدای دی وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته فعال دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلک ځنډوي په اوتو اوتو دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکره ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړي په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، دا آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د هلمند ولایت د دیش د ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیش ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوري دی پله خو بند وسی ورې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کیږي تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
دا زادی و ټول کار کوونکو ته السلام علیکم، ما دا پیغام دی ګورده می سلرم پیغام دی یو ملران مدیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسول سوالی سر خدای و سیدم کی ما دا ستاسو مش په کلی کې خدای به سیم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زوري دی نو ستاسو دا خوښه چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرني، خوشاله اوسئ. محترم، موږ زیتون باغونه دي د لې د کندهار کې عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل د لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغی همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم د شارجه ولسوالۍ خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام العمنی کی ہی لیولا نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپینه د کلی وسی دون ک زمو جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري نه سړک کو خدری نه کلی نکلرو زال فلو چارواکو زغدا هیله درم سدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹول کر کے السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرست اور کرے تو غربان اور کنڈو پلانو باندھ غوار اس پہ میں کار ہو کے اس کو کہاں پہ جوڑ کے نو سائنس نے دادی راڈیو میں زیادہ دوائی رکھی تھی کہ چڑوا کو اور اس سے شاید مجھے پیدایت کا کر کے جاؤ کر پیدایت
اور دن کو دا وسط سے پیغامنا پد ہل چے ہاغ استون زی موچ یاد کڑے او ہاغ وڑان دی زن موچ یاد کرل د مسعود چارواکو تر غگونو ور رسید لیوی
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوی.
ازادي رادیو څلیر وشتاته
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون پر دغه کو پونځه په اخري سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% امتحانات کې شو 40% او زمونږ فاینل امتحان نه و چې پاتې و. اخره نه امتحان نه زمونږ و چې فرمان صادر شو پونتون نه باندې شو او زمونږ اخره نه امتحان نه و اخره نه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې کې داراته وایې کوم ورځې چې د پونتون دروازې و ترل شو او ساسي روستي کال هم ورسته سمستر هم تغییر رهیسی په کور کې د پانتون پر محل باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ معلومدار ده چې د سما د پانتون د سار نه وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم نه لپاره مونږ خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولای شم هم وظیفه وکم او هم پانتون تلار شم. او چون دوی چې کله چې مارات را نه نو پانتون نه بند شوی دغه نه وروسته به مکاتب هم بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوی، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري هم مکاتب تاسو وسپلات نو دغه نه سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکاتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکول کې ومه خو زیاتره وخت په کور کې ومه هم دا په فکر کې باندې راتلم که چیرې ته اوس پونتون اله وې زما واخره نه سم سره خلاص وې اوس به مې کولې شو چې یو سکولرشپ ته د اپلای وکم یا هم ماستری ته ز حساب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته دونه کوي د وخت په تېرېدو سره نور دا دات چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتره وخت نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي خپل پونتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته هم د دوی نه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مسترګي لګیږي د پونتون د مخې نه چې تیریږم نو یو قسم انسان د ژړغون دی غږونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې اوس د کپ چغو چغو ژړیم یا چغې وهم کېدی شي هغه درد مې کم شي یوازې دا نه چې خپل سنتیان مو کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنونکې او ډېر دردونکې ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کښې مو وایم نشم بیانولی.
سریه که دا راته ووایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کښې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و چون داسې مسا د وخت ورته نه و یک له صنفونه ورته نه و خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته سرکنام کړم اوس خو بیخي بیا وخت یې نه شته او نه هم داسې موقع ورته مساعد دی یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم یا هم په کور کښې چې چاته شیسته یې ورسره کښېنم زده کړم نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کښې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره
سریا د کورنۍ له خوا په ټوله کښې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړې شئ؟
زیاتره وخت کېږي د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه را سره ومني په کور کښې کورنۍ کښې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کښې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت ته رسېدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم زیاتره په کورنیو کښې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت زه چېرته نه ځم همدې لپاره زما نه خوښېږي دا خبرې او نه په ما باندې ډېر ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کښې خپلو خپلوانو ته راځو بس همدغه خبره را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نه شته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاري نیولی که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو که په کور کښې که بیرون یې که د خپلو خپلوان یې که دوستان
سریا که دا هم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کښې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کښې
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل چې مونږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه وي دا حالت تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی مونږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره سرکنام وکړم بیا په هغې سرکنام کښې هم نجونو ته دوی حق ورنه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې که خوشبیني ګورم چې منتظر هم هم دې لپاره یمه او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون مونږ ته ویل دي چې تاسو په اخرانی سمستر کښې وي امتحانونه م اخرانی وه نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره امادګي ونیسم هغې ته سرکنام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف یم اخته شوی وم څه کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کښې ته یې که جملو کښې لنډ بیان کړې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتې شي نه خبرې کولی شي نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغه ته وتې شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کوي فکر وکړئ موږ هماغه حالت کې اوس یو کور کې یو په وطن کې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څنګه موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده کچته مونږه تعلیم وکړو نو زمونږه باروهان مونږه ما آماده یو تربیه شوی اوسېږو نو کچته په باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولای شئ چې زمونږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټي پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه ما زما ورکوړ ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښه کال کې چې نه درکه سوې دی مرده پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-2 بلش میرا وایم 0-2-5-8-1-3. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پایتر سیګي او زلبیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.